درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو ی بیبل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې ښاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیايي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبري وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د درملنې 220 روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالیدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپیرو لمخي د 2040 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 کسان په سرطان اخته شوی وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبري شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبرپاڼې کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبري شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شبنه کړي چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي 35 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 تنه د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي او له 2 تر 6 ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړي دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو او بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2028 کال د بې ځای شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم 3 برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیرې دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادېدل ځنډوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شي وخند په جواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړې وو چې چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکو ونې د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند توافق به لغوه کړي. حماس وسله والا ډله د امریکا او اروپا ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنتاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینانو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. طالبانو د افغانستان کورنیو رسنیو ته امر کړی چې ټولې سبتي سیاسي خبرونې بندي کړي. د افغانستان په کورنیو رسنیو کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغیز کولی شي، جزئیات یې له فریدې سیال اورو.
د افغانستان د کورنیو رسنیو څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونه چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنځشنبه ورځې بندي شوې دي. له دې وړاندې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټولو رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې دا خپرونې دې په سبتي بڼه خپروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خپرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لست څخه انتخابیږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خپرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن دروسه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکي شنبه د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنۍ پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. له بده مرغه واکمنې ادارې په تېرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او د یوې بله بېلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام دی، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا هم دا ده چې د خلکو ولس او د ولس آواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تېرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوی دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې د غلطه په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا د مخه محدودې کړې، او په کورنیو رسنیو یې هم پر لپسې محدودیتونه لګولي چې په نتیجه کې ګڼې چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي، او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 1402 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نوزي خبرونه نور بس خبرونه ته خراغلاسه. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاستئ. نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوی دي. د هغه موارد چې بیا په ډیری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی، چې له کورنۍ ته تر خالي شروع تر ځانوجنې پورې هم انجونې اړ کړی دي. دا چې عوامل څه دي، ولې انجونې په کم عمر کې ودیږي، د دې جبري ودونو پایلې به څه وي، پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي، او دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپل وړاندوینې مونږ سره شریکې کړي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زموږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي، بخصوص لا غو میرمنو غو نجونو څخه چې هغه د ورته تصامیم ښکار شوی دی، او هغه په کم عمر کې واده شوی دی، او دا غسیدي چې بیا د دوی د ژوند د تاوتریخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلی دی. په خبرونه کې بر اثرات د خصوصي حقوقو فعال اغلی ادره بهرام، د خزو د قانون فعال اغلی جلی ولی، او ترتنګي د خزو د قانون فعال اغلی سرای خان زاهد رسرنن په خبرونه کې مالتي ولري. سلامونه درنو ملمنو، تاسو ټول ته خراغلاسم. اغلی بهرام باس، له تاسو پیلوم، په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتیدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلی بهرام.
سلام درنو احمد زیک، تاسو ته هم درنګ دې درنو ملمنو ته د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه. دا هغه مسایل دي چې بار بار په دوه مسایلو مو تاسو خبرې کړي دي، او یقینا د درد وړ خبرې دي. د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو، یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تک لیدل شو، همیش په افغانستان کې د مختلفو ناخوالو سر او د دوه ناخوالو هغه ډېره قرباني میرمنې وي چې په اوسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده دا میرمنې دي د نجونې. نو کله چې دا وضعیت څیړو او ورته ځیر کیږو بیا یو بل ټکي ته هم راسو. هغه د افغانستان په تیر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار و چې ټولنه ډېره نارینه حاکم و همیش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه و. هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم و د کورنۍ نورو میرمنو چې هغې به ته دوه ماشومونه غټې وي یا به نجونې وي مکلفېدو ته وي چې د کور نارینه بلل کېده احترام به یې کېده. نو اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې همدارنګه د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې کې وتړلې شوې. نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی و که د نرخ د کار کوي یا نجونه درس وي تاثیر ګذاره در حالت په کورنیو باندې وه. او اوس چې تاسې وینئ موږ منفي د دو چې هغه کونډو رنډو یتیمانو ته وګورو دا کټګوري به بیخي اوس په دو بسکټ لرې کړو مطلق په دو چې یو نر او یو ښځه یا ښځه او مېړه یا د کور زوی لور او خور دو به ټولو همکار به یې کار هم به یې درسونه وي او د فضا د کورنۍ به په یوه حالت کې وه چې په ټول حاضر دو ته و چې د یو بل ته د تن کېدي یا د یو بل خبره سمه واري. اما په دو وروستۍ کې کله چې دا د فعالیتونو هغه که مدني فعالیت وه هغه که اقتصادي فعالیتونه وو هغه که و روزنیز وضعیت و چه پوهنه در طول دوازه که تردل کین نو ده کور نارینه حقا هم دیر دیوی خانه حقا ده طولن تاوتری خواله ده ذهنیت بانده بد تاثیر که بله خواب کور که کلا چیوینی چی لرکه یه ناسته ده دست دروازه ده مطلب دروازه که تردل لیدی ده پانتون دروازه که تردل لیدی او یوان ناست څولران لیدې نو هغه میرمن چې ورسره کار کوي یا به خیاطی کړل یا به هر رقم هم وظیفه چې وایي مثلا هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي د کچه دو ټکي ته سړی باید ډیر متوجي اوسي یعنی که دولتي وظیفه یې لرله یا غیر دولتي لرله یا یې مدني فعالیت لرله خو بیا هم د خپل خاوند کل کورنۍ سره دی لاس وکړي. او په شرایط کې چې کله داسې یو قید رسي نو هغه متن هم شاید موږ په پښتو کې هم ولیرو چې په دو سات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي خو یې چې په تنګ راغلي په جنګ راغلي نو کورنۍ کې هر حالت راغلي هم اقتصادي پوچ براغلي هم نور ټولنیز فعالیت. نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوټل ته میرمنې او نجونې وي او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي چې یا په وړسن کې وادي یا په زور وادي یا نور مخنیوی د انتخاب کېږي یو دلیل یې ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظه او هم د اجتماعي امنیت لحاظه د مشکل موجود
دی. ډیر زتمنونه کوم اغلی ولی تاسو هم خراغلاس په خبرونه کې لکه څنګه چې غلی بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي.
زما د مینې تاسو لمنه هم مونږ تاسو اوریدونکو او محترم ملمنه دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د نجونو پر وضعیت باندې په وطن کې څه کم تاثیر کوي دا خو ټول ته جواب ده او ډیره واضحه خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو لخوا خره شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د نجونو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرض هم د دې د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونو نو خراب شوی د شوز د کار د باندې سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرض هم دې نور هم نه هلي شوی چې فرض هم د راتلونکو د دې ته یو ډیر تاریخ او یو ډیر لوی غمیزه تاریخ راتلونکو او لوی غمیزه ودوی ته ګوري د دا شانو د دا حوادث او عواقب ته شدې پایواز ولاړ دي او هیڅوک یو څنګه نه ولاړ دي د دې سره څه کوم حمایا نه ده موجوده او دا یو ډیر خراب او ډیر یعنی بشد بشری نورین نو ورکول شو چې زموږ تاسو ټولنې ته دا سه بشری نورین ک اوس نه راغلي په نږدې راتلونکي کې به راشي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډیره زیاته مننه اغلی سرای خان رضای. تاسو ته هم سلامونه په خیر راغلی خبرونه ته. که تاسو راته وای چې د کورنۍ ستونزې څه دي چې هغه خپل لونې په کوم عمر کې واده وي او دې ته واده راکړي چې بل خر بیت واده وکړي.
سلامونه کلتوری مسئلہ دا زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې دا نکلونو کلونو څخه دا پاتې دا خبره ده بل بیا په څنګه چې که چېرته یو نجلۍ مکتب ته نه ځي پوهنتون ته نه ځي درس نه وایي یو هدف په ژوند کې نه لري یا وظیفې ته نه شي تلی نو بالاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي که چېرته د هغې لپاره یو ښه ځای یو ښه کورنۍ مرکه راځي نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه بانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یا مکتب ته ځي یا وظیفې ته ځي یا پوهنتون ته ځي تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص مکتب یې نه خلاص دا نه شي کولی چې واده وکړي نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي نو مکتب بند دی پوهنتون بند دی وظیفې ته تو په ازاده لري په ازاده توګه نه شي تلی وظیفه نه شي کولی نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځان ته ویشه ګوري چې د وادر څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او د تعلیم وي چې ټولو ته وایي چې پهنه خپل درسونه پوره کړم خپل پوهنتون پوره کړم د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه دغه خبره بیا له منځه ځي نو ته مجبوره یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شې چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوې په افغاني ټولنه کې چې مونږ هم په افغانستان کې یو د همدې خاورې بچیان یو په همدې ځای کې پیدا شوي یو د همدې ټولنې یوه برخه یو نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځې نه پوهنتون ته ځې نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لرې نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي کېږي چې ته واده ونه کړې نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته ده دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږي او دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي که هغه درس وایي که نه وایي کوم هدف ځوان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی خو په ټولنه کې چې کله یو جنۍ د اوځي ټول ورته متوجه کېږي اوله خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله اما دغه کسان دي هغوی دا پوښتنه ته نه کوي چې دا لور به کله د ښځې سره واده کوي بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی کوي دا خبره ونه کړي په ټولنه کې چې ته راګرځي راګرځي دوستان درته وایي بل کس درته وایي بل کس درته نو دا یو نه وه چې مونږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې نه له منځه نه شي وړلی یعنی مطلب که مستقیم وي غیر مستقیم ته د دې سوال سره ته مخامخ کېږي ته د دې فشار سره مخامخ یې دا فشار په تا باندې راځي دا ته که ته منې که نه منې په تا باندې به دا راځي د دې سوال به ته ځواب ورکوې نو دا هغه شیان دي چې په افغانستان کې ډېر شوي ډېر وو خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و نو دا څه کم شوی وو اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته پوهنتون نشته وظیفې ته تګ را تګ دونه نشته نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته مونږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته د یو لور د ورکولو یو ښه ځای په وادولو یو ښه هلک پیدا کول دی بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي دنیا خو مونږ افغانان یو هر شی مونږ ته آز دی هر شی مونږ ته شرم دی چې یو جنۍ چې په کور کې کښېني که د پنځه ویشت کلنۍ څخه عمر یې زیات شو بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوان ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه دې ته نور څوک نه پیدا کېږي نو یو ډول فشار دا سوال دی په کورنۍ باندې بل سوال بیا دا کېږي چې دا جنۍ والې ناسته ده د دې په ژوند کې څوک شته که نشته نو هغه شیان دي چې مونږ که وغواړو که نه غواړو مونږ دې سره مخامخ کېږو خو په دې ورسته کې بیا هم یو څه کم شوی و خو ځې ته په هماغه حالت کې ګرځېدلې یو چې د همدغې سوالات سره مخامخ یم همدې ته به ځواب ورکوم یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوې نو مجبوره یې چې ته واده وکړې نو دی لپاره دا علت دا یې غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي او پوهاوی نه وي په یو ټولنه کې نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي نو ته مجبوره یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسي چې یا به واده کوې یا هم خارج ته به ځې نو دا د ټولو نه غټ مشکل همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي مصروفیت کم شي نو خلک همدغه یو شی ته متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده
بله ډېر زیاته مننه اغلی بهرام اغلی زید یوې مسلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي هغه که سنیم په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي له هغوی څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړي که نه دغه دود دلته نشته ده
ډېره زیاته مننه دا هغه پوښتنه ده چې د هوس نه نه ډېر د وخت موږ به په کومدو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک کورنۍ ځواک په دو مانا چې باید کورنۍ د مسؤلیت واخلي کله چې خپل زوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته کوه چې غواړو مرکې ته درلاړ شو تا ته واده وکړو نو هینې حق یوه نجلۍ هم لري خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته چې درسته ده موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودو خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنعنات وو چې هغو ډېر تاثیر په ټولنه درلوده دغو تاثیرات یا د هغو فرهنګ جنګنه یو د نر او د ښځې توپیر وه چې همیش به په کورو کې ویل کېدل ځکه چې ته نجلۍ ارامه غږېږي یا مه غږېږي یا د تا مسؤلیت د کور دی ښځه یا د کور دی یا د ګور دی یعنې د هغه نه منل شوي د فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا او تر نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو مثبت هدف په مخ کې هغه هدف دومره غلی نه جدي یا ما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه بیا ډېر زر او ټول ته بخصوص افغاني ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هلته اخره دومه طبقه یاده شوې او د ښځې طبقه هغه یو دید و چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کېږي ته هوسه پورې ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي هغه تحصیل کړی دی هغې د انسان په حق باندې د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دو مسله کې پوښتنه کوه او قطعا په خپله په دو موضوع کې هغه نمیسي ارتباط نمیسي یعنې په خپله اقدام نه کوه اول د خپلو اولادونه پوښتنه کوه چې ایا تاسو حاضر یې دو واده ته یا تاسو غواړئ واده وکړئ یا څوک شته دي یا نشته دي ما په کل کې موږ نشو کې کولای چې دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت او د کم او د زیات مثلا دلته دو ته باید وپوهیږو ځکه د افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی چې اوس هم هغې تاسو وینئ ناخوالې دي کې لرې پرتې سیمې که اوس هم د نجلۍ د غږ مسله یو عید دی چې بخصوص په دغو مسله د انتخاب کې یا په دو کې غږ جکه چې د ما د خوښ وي یا مې نه دی خوښ یا یو بل څوک مې خوښ وي نو دا په مرکزونو کې ډېر د پاغه آخرو کې ډېر کم درشت کړی وه چې کورنۍ یو ډېر حق خپل لور ته خپلې خور ته په دو مسله کې د انتخاب مسله کې ورکوه اما که بیرته دغه هوس د درې څلور کاله چې د دې بیا تېر شول بیرته دا فرهنګ ډېر تازه شو دا دود فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي د خور نه پوښتنه وشي چې د ژوند د ملګري په شکل
اوس دا بیا هم تاسو مینې چې کله چې د مکتب دروازه کې ورتړل شوې، کله چې پنسلو دروازه کې ورتړل شوې، کله چې د کار مثلا په خپله د کورنۍ نارینه هم دوته ځان متوجه کوي یا ډېره ښه ورته ښکاري چې والا دا په حقه قبر ده، لکه نن ښځې په کور ناستلي یا لورانې په کور کې ناستلي، دا رښتیا به خبر وه. ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته د ځان د نږدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه ورکړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، په خصوص د انتخاب حق او بیخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا جلکۍ ده، دا په څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه او په ولې پوښتنه سړی توک موږ خو نارینه یو، په دوه کې پوښتنه کړي چې دا نارینه دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کوڼ دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی، دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي او قطعا دا حق په بدل کې هغه جنکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېره کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حال وه کورنۍ کې چې مسله یادول خپل اولادو ته چې تاسو دوی نه یم پوښتنه کړه د لور نه یم.
بله ډېر زیاته مننه اغلی ولی. اغلی بهرام که څه هم دې مسلې ته اشاره درلودله، په تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تللی و، یو څه ورته وخت ورکول کېدی نجونونه چې د خپل د واده کول په برخه کې باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا جلې چې کله به تحصیل کوو هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې یو جلې څخه د باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کوي، یا څوک یې خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي. د خپل لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره په چې دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدینو د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین چې په خپل حقوقو په اولادو په حقوقو او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته اهمیت لري، او د هغو د حل همیشه په فکر کې دي. نو دا والدین عموما د خپل اولادو په ذوق خبرې مخکې له مخکې چې فرض دوی سره کوم واده غواړي کې په خپل رضا غواړي، بیا دا والدین د فکر کوم چې داسې یو مسؤونه فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې یا خپل انتخاب هم کړی وي، والدین یې داسې فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته یا بهرني دنیا ته چې دغه کار فرضاً د واده خبرې و مصلحتو دا شان موږ ورسره کړي دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم د زور و د جبر و د غبن خبرو هم د واده په کولو کې مخصوصا د نجونو سره د نسل کولو فرضاً د کښته سین د دې رضا د نه مراتولو دغه خبرې هم همیشه وي، متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وي. خو دغه د سیاسي نظامونو یا د سیاسي نظامونو تغییرات و تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې یا پر دغه کورنۍ پر جوړښت د واده پر کولو د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې د کورنۍ د نن تاوتریخوالي کې د سیاسي تغییرات د ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي. اوس فرضاً هر سیاسي نظام چې راغلی دی یا دولتي نظام چې راغلی دی چې د دغه کورنۍ د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسنی چارواکي اوسنی تغییر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه ډیریږي. بیا هغه فیصدي د کښته سینینو ودونه د زور د جبر ودونه د بیل دي چې د نجلۍ سره سلا وکړي، یا فرضاً حتی د هلکانو سره ډېر هلکانو سره د واده سلا نه کېږي. دا واده
خلکو ته عمومي خلکو ته د ټولنې عمومي خلکو فکر کوي چې واده یو رقم د نجات اله ده د پټولو نکي یا د نجونو لپاره او یا د هلکانو لپاره. هر ځل دوی نورې نو سینده په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلکو شرایط لري سینده سالي برابر دي، یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته آماده دي او دغه پخوالي ته د سینده رسیدلي دي چې دوی واده وکړي که نه وکړي. نو دغه حشوي او دغه موضوعات چې دي دغه مهم اړخونه چې دي دغه بیا کورنیان په نظر کې نیسي نیولی صرف په دې دپاره چې د دوی د امنیت او مسؤلیت دغه ته ژر ورسېږي چې فرضاً یو ښځې واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ور داخل شول. دا چې وروسته د واده څخه ودې ته کوم مشکلات او کوم تاوتریخوالی او کوم رواني فشارونه فرضاً د تخسرګنۍ څخه ودې ته متوجه دي هغه ته دوی ډېره توجه نه کوي یا دروست دومره لوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي. په داسې حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک د پاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکړي او سیاسي واک واخلي، بالاخره نو بیا دغه وظیفه ده، دغه یو د مهمو وظیفو څخه دي چې دوی فرضاً سوله ییز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپلو اتباعو ته برابر کړي. دا باید دوی برابر کړي، دا د دوی وظیفه ده، په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل، د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل، دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغښت شي او بالاخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. نو که دوی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً د مخصوصا د اوسنی نظام خو صرف په دغه اړه دي چې خپله ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا دوره کې، البته دوی د جنګ په دوره کې اوس راغلي دي، بی حساب ودونه کوي، هیڅوک د دوی حساب نه ځني اخلي او هیڅ رقم به کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته زموږ لور سره په سره کم واده کوي، په دې خاطر چې خالص د بیرې کلچر مسلطه دي. نو هلته بیره ده، ظلم دی، غبن دی، جبر دی. نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرضاً د کښته سنین ودونه، د کار نشتوالی، د معاش، د عایداتو دغه نشتوالی، دغه ټول شان سبب کیږي چې فرضاً د نجونو د شوز ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شا ولاړ شي. یعنی هغه نسبی پرمختګ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې کړی وو، البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجانی او کاشان چې په نظر کې ونه نیسو، صرف دغه هغه شی په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی، دغه نسبي تغیرات چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو هفتو کې دغه ټوله د منځه ولاړله. نو یعنی زموږ تاسو په ټولنه کې ښځې او نجلۍ همیشه ډېر یو د دې وجود او د دوی خواهشات، د دوی لاسته راوړنې کرد عمر ډېر نزاکتونه لري، ډېرې نازکې او باریکې دي او په کوچنیترین حرکت او تغیر ټوله د منځه ځي.
مننه کوم اغلی زید، رښتیا هم دلته ځینې موارد دي چې هغه یو دم سره له منځه تللی شي. کله که یوه جنۍ په خپله رضا باندې واده کیږي، نه په جبر واده کیږي او جبر ته واده رکیږي، د دوی دغه نوی ژوند چې پیلیږي هغه اول ورځ څومره دغه ژوند دی په هغه شکل باندې پیلیږي چې د یو جنۍ تقاضا نه وي چې هغه که خپل نوی ژوند پیلوي په هغه شکل دی پیل شي چې دی تقاضا لري؟
اور دا چې یو کار په جبر کېږي داغه داغه نتیجه یا داغه راتلونکی هم صحیح نه وي، موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي. اتمن هم دغسې یو کار کېږي، اوس وګورئ په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې موږ د دې شاهد حال یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي. که چېرته د واده د نجلۍ په خوښنۍ یا هم د هلک په خوښنۍ په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان رسوي، خو داسې دا کیسونه ډېرېږي. یو خو زیرتون دا چې د کم عمر ودونه یې د دې د مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي. دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي، دې کې ځان وژنه بیا ډېری، که هغه د هلکي که د جنۍ یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کېږي، د خواښې خسر خوښ درور یا به هم د خاوند یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کېس رامنځته کېږي. نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې نتیجه چې د هیڅ کلم د چا په ګټه باندې نه یې. همیشه د څه یو په ټولنه کې د څه یو کیسونه راځي چې هغوی چېرته ورته څېړنه وشي، د هغې هغه عمق ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسو، نو موږ دې ته رسېږو چې دا واده چې دا په ژبه باندې شوی دی. یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو چنۍ سره کېږي هم د هلک سره کېږي، تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هیڅ کلم د عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې عام شي، زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو، خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته موږ واقعا د اسلام څخه خبر اوسېږو، دا خبره به موږ ته شرم اوار نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو، د هغې رضا پوښتنه وکړو، دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي، نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی دی. دوی په منځ کې که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی، رسول ورته همدغه حق ورکړی دی، د واده او د نکاح مسله داسې یو شی دی چې د دوه کسانو ترمنځ باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا پکې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي، که زیاتره وختونه داسې ځایونه چې د ځایونه موږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم نه تفامیلونه نه ګوري، د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې کړي، د دوی ودونه کوي، نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي یا هلک څخه وشي، هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي، که چېرته هغوی ورته آماده دي، نو خپل رضایت ښایي چې اوس راضي یم، د هلک زما په زړه دی که نه دا کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. د الک څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړې، که چېرته درس وایې غواړې درس وایې، وظیفه وکړې، یا هم غواړې چې واده وکړې. نو دا یو نوی مسؤلیت دی چې د یو الک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده. اسلام ورته حق ورکړی، نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق وړو؟ نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي، یو پوښتنه د الک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي، نو دغه کیسونه چې کېږي، دغه پېښې چې رامنځته کېږي، د تاوتریخوالي د جبر ودونو د عواقب، یا هم د ځان وژنې، یا هم د مړینې، دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو د رسم و رواج د پښتونولۍ چې موږ ورته وایو، خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی. بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوې نوې حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل، دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د کورنۍ لپاره، د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره، نو دا واقعي نور هم زیاتوي، خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي، عامه پوهاوی زیات شي، که هغه اسلامي وي، که دیني وي، که دنیاوي وي، هر شی چې که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي، عامه پوهاوی ورته وشي، که څوک خبر دی که نه دی، که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي، شخري سیمې دي، دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي، د علومو څخه خبر اوسېږي، د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم و رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري، دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅ کله هم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سوسه مرزو زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب، وخت په خیر، مهرباني. د خپرونې د موضوع په اړه ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې، تاسو سلامونه وایم او ستاسو مېلمنو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندی سوسه، مهرباني.
خدا دې خوشاله که خورجانې واقعا ډېره ښایسته موضوع مټاکلې ده. خورجانې که موږ تاسو فکر وکړو، دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانې ډېر کېدلې، چې بدبختانه باید وایو خورجانې چې دا یو ډېر غلط دود دستور دی. ولا موږ پر حکومت خورجانې په هغه وخت کې مثال د رسنیو د طریقه پر کورنۍ باندې غږ کړی دی، پر حکومت مو غږ کړی دی چې دغه د کم سین ودونه خورجانې دوی بند کړي، او یو دغه زیات ولورونه خورجانې دوی بند کړي. ځکه اکثره کسان چې د خورجانې دلته موږ په کلیوالو سیمو کې لیدلي دي، هغه کسان دا د کم سین ودونه کوي. اوس داسې کورنۍ خورجانې ما ته معلومې دي چې مثال د خبرې دي خپلو خپلوانو سره، یا خوندې مثال اکثره دا ښځینه دي خورجانې، یا سره وړونه وي، وایي راسه اوس لاما وتا ژوندي چې دا خپلوي مې د هغه تازه پاتې شي، یوه دوستي یې کړې خورجانې، وایي راسه بله نوې دوستي وکړو. نو کوچناک نجلۍ راواخلې، کوچناک ماشوم ته خورجانې په نکاح کې، نو زموږ پر حکومت بیا هم خورجانې دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه او بد رواجونه دغه کې، او داسې لکه مېرمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانې چې ول دغه اوس د طالبانو په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانې زیات شوي دي. دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات و خورجانې. دا زما په فکر زما په نظر باندې که چېرې حکومت دغه ته توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، بندیز باندې ولګوي، نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیر سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډېره زیاته مننه کوم. ژوندی اوسې.
زمونږ اوریدونکو خغلی اتل صاحب چې موږ سره د خبرونه په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ، ورته غلی بهرام ته. غلی بهرام، یو مسله چې دلته بیا هم تر کېدلې سي د تاوتریخوالي مسله ده، چې ته تاوتریخوالي به څومره زیاتېدلې شي د خغلی اتل صاحب مسله باندې کوم کې ګورختي هم په دغه روسي کې یو شمیر رسم رواج دا پیدا شو دی چې هم انجونې وړي وي هم مالکان وړي وي، دا خپل څومره بیا د دې لامل کېدلې شي چې هغه دار کو فهم چې باید د خوند او د میرمن ترمنځ موجودي هغه نوی او بل اخر دا دغه سلام عمل کی چې په کور کې توتیر خاله پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي او دغه واده چې شوی وي دا په کامیاب شکل باندې مخته نه سي.
ډیره کومانه یقینا چې دا ډیره اساسه او مهمه موضوع ده چې کله که دوه مسلې ته اړ دي یو بل سره د دې شي یا چې هغه لیدل نه هاند سترګو وینم دا هڅه دي چې ډېر پاوتي خپل کورنۍ کې زیات وی او مې ستایل وي دا ما په دوه مسله کې هغه څه چې دوستانو وي او ملمنو او قدرمن اوریدونکو چې تماس ونیو په دوه باندې هغه دې ټول کې چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی او په دوه مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي او ورسن وداول ما وی وخت هم په خپل خبرو کې لښته وی چې دا فرهنګ د ډیره وخت په فونټ کې موجود و چې یو پښتنه مسله وي په ورسن باندې وداول د ور هله کې د جلې یو چې دا یو خپل واضح خبره ده یو ځوان ماشوم هغه د مشترک ژوند کې د ګډ ژوند په مفهوم چیرې کوم څه شي نه کومه تقاضا چې بیا په د کور دننه د اوجنین کې د کور مشران ته کار چې خپل عزت غواړي د کور کار ته غواړي د مېرمن مسؤلیت غواړي تاسو چې هغه څومره هغه توانمندي د مرشومه کې نشته دا د بوچ په مخه یوسي نو هاو په دوه هم تونه د زخمه سترګو لیدلې فون وینم چې همدا څه د مشمانو ودونه په حق له مو چې کله په فونستان کې هم د ولایت کې مو لیدل اما شمه د ماشومان سوي حتی لو وکړلې کله چې خوان دی نه وتا دی ورته چې ته شرمې نه خو هغه به ته خوان دی نه ته خو خبرم خبرې من چې دو چې څومره د وړ لا چې د انسکې په حالت باندې څومره من چې هغه نه دي تاسو لري هم د قرآن یو کې هغه تاریخونه دي چې هغه او ازيات نورم تريخي چې نشي کولای چې دا نو اوونه دې دغه توکل لري چې وایته د بلغاتونو پر برابر باندې کوم مسؤلیت مخې ته ایښه او هغه مو شمه نشي کولای چې موږ تاسو کولای دلته مې پاتې نو څه خبره ده چې دا دوه دې هغه ژوند چې وایي یو څوک چې سني آماده وي واده ته غوښتل کې کنه چې یو هغه ژوند ته مسائل پوری په حقوق په لو حقوق پوری او په مسؤلیتونو پوری دا اوسه تل په ځخ ته دی دا واضح خبره ده چې هم راستل بل نه تاسو خپل جتی او تاسو بل هم دي کورنۍ په خپل لاس خپل کورنۍ دانو ته مشکل جوړي دا که چې باید هغه باید دوه ته آماده کړي تاسو غټانی تاسو باید دا رقم کې نه دا رقم ولاته د وسره کې دې مرشمون دي نو دا مسائل هغه څه دي چې یقینا د حسنه نه د خوانه د مسائل موجود وو او په سني شرایطو کې خو ځنه سیم چې څومره به افغاني ټولنه او څومره به د طالبان نظام دوته هغه وی آماده وي چې دا مسائل ټول کافي ټول لیدلای خو ټول شی و نه به زیاتېدل د روس چې وي چې په جمهوریت کې مو خپل خبرو کې وو چې په وخت کې مو مراکز ورسیات چې مراکز کې نسبی ده مسله حال و اما په لور په توسمو کې هیڅ حال نه و ما بار بار په سترګو د دې لای حال مخبط په رادیو کې چې جنو کې بیان کړي چې زه یو ولایت ته ولاړم او څو لای ته ولاړم زه به یې خدې په سپاتې نه نه او مانس کې نو ستوم او د هغو کورنۍ نه مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیارولای یو وی اجازه نه لرله د دروازې نه بیرون تر وځي على الاقل زه داخل ته ورغلم هغه هنوزم خبر نه وی چې د څوک رغلی دي څه شي کا مصروف وي نو دای باندې خود دا قایتونه چې کله هغه قایته متوجي شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې موږ ورته هغه کړل مثال کې ورکو ډیر فرق موجود او هوس چې بیا د مکتب دروازې ته وتاړل شو ټول مسائل کې قایت شو
دا واضح خبره ده چې ډیری او د دوه منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زخت زیاتې منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي تاثیر خالي نه من سره وړي هغه جزئي چې مورکی تاسو فکر وکړئ تاسو خلی یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کی اخې په شکل نشي تربیه کولای چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړي دغه تربیه کې که منفي لاس دی یا مثبت لاس دی ټول کورنۍ وسه ګرځي دا یا تو تا وقتی خواهی که لوی کیه مورد نه خزانه داشته تا تا این دیگر خود لیبیت مورد غلط است پرتول آن کم مورد نودا هر سه دیگر زنده‌ایم پدر باند داده کم منفی خبره مثال دل ترایلو دکه چه دسر اسر منفی ده ها و دسر اسر یو مساله ده که نی نتشه چه آیان دی آجات صدی بیان تا خدا خو یو سه آیان دی چکتر خدی بعد بعدی غات غات دی ور ورده که دا نر هیڅ توقیز نه لیده دواره انسانان دی او باید دواره آغا طول روزگار شده کلی دی مساوی حقوق دی دا حال تا هده قلم طول نکدی زیست مسئله ایم اداد انتخاب مسئله ایم دا دی جون مسئله ایم دا طولو که یو مساوی خواهد لیده اما متاسفانه چه دی موش طولنه و فرهنگ و کلتور و لرپرتو سیمو کشت دیتا دیر ارزش دلیده چه کورانه که باید حتما مودو ماشوم تکسده و کرو باید دلتا میراث خبر ده و ده باید ماشومان و زیگیری که ده مسائل متاسفانه پا افغانستان که دیر منفی ارخونه لیری چه هر چم رکی وغیگی یو بیا هم پا دو مسئله بانده دیر کم ده نو خودی هیله چه یو ورست پا افغانستان که ده مشکلات حلوی او مو بیا پا دو مسائل و بانده بحث مانده بیر
دیر رسیتا مننه جوانده ایسی وردوز منگ آوریدیم که ده تلفون پر کار خمو سروسل پاتی شدی و سم لمرای مدی که بازواب کد خاغلی قریسی پشتون سلامونو پشتون سی وقت بخیر میره بانی ده خپارونه پتراو نظر مو چه ده
ملی خوری که سلامونو می کبول که سلامونو تاس 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 خوندکی تاس سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
علیکم سلام
یو خو خوری که ده اسلام ده ارخ ده موضوع چرد بخیر جاو بل مرسیسی ناور دودونو و پرهنگو در خرافات و رواجات چی پا افغانستان که وجود داری در دا قرون سخه وجود داری پسوون و کلون پردی بانی تیر سویدی زا دقا یو عرق ترازم خبر داره چی دقا کارون چی که یو خوری که بعضی خلق دا مسکنات دا کار که یه چی پردن غربت وی پقر وی اقتصاد ضعیف وی مشکلات وی نو خلق خدا خپلی نوری پا کم سین که وده ای یا پا سین تا دا بلاغت رسیدری خو اما پوشتن نزینه که زو آیاما که مسکانت هنوی باید دا کار و نشه که چیری و سلی خپل دا لورس پوشتن نکه دا خپل مانا دا دیلری چی خپل پزان که دای اصلاحات نجرویستری شریعت نده تسلیم سوای دا دی پوشتن که دای نشتینه که والای پردن باید دا انجلی دا مور سر میره یا پلار د دې انجلې د مور سره رابطه ونیسي د دې انجلې د مور څخه پوښتنه وکړي چې آیا د زموږ لور وعده آماده ده که نه ده یا د ځوان چې موږ ورکوو دا څنګه دی د دې پر وړ برابر دی که نه دی د دې خوښ دی که نه دی نو دا پوښتنه باید وشي نو چونکې دا پوښتنې خرافات و رواجات موږ سره کړي دي ښځه په بد کې ورکول ښځه په نایوان په شکل خرڅول یا په کم سیم کې ودول یا پردن دغه ښځې چې ودیږي دا پاینده که نخپل پا قدر پویجی نده میرده پا قدر پویجی نخپل ده خواهش و ده خسر پا قدر پویجی نده طولونی پا قدر پویجی بیا چه ده پا ده کم شن که ودیجی بیا ده اولادون راولی سالیم ماشم و جامعه نشه ورانده کوالی ولی ده خپل سالیم نده نو او بلا خبر داده ده ده پا خپل خوشونت تیز ما خوری شریعتم دوایی چی شده چی شده چی د ایزدواج په باره کې رجیسه پوښتنه نه کېږي دا خپله پر خشونت باندې دلالت کوي لکه یو سړی چې بیا د علالېدو ځای ته او څه زړه سوی نه پر کوي او هغه ګونګه د ایست نه وایي نو زما نظر دا دی لنډ نظر مې دا دی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو مرسته دا چې میړه د ښځې سره ښځه خپل د لور سره او بیا په مجموع کې دا د علماو مسؤلیت چې ادا کړي د لویانو مسولیت چې ادا کی او کچيري دا د دې سرغړونه کیږي دا د نظام مسولیت هم جوړیږي باید دا شي کسان مجازات
ډېر زته مننه ژوندې اوسه ورزو زمونږ بل اوریدونکو اغلی زهرا هم موږ سره د ټلیفون پر کار خو وصله پاتې سی ده سلامونه اغلی زهرا وخت په خیر که راته خپل نظر د خبرونه د موضوع سره وړاندې کی مهرباني اغلی زهرا ساسو وزشته
بله ما میخوایم د دې موضوع ته نظر ما بکویم که درست است. ما میخوایم این را بگوییم که ما صحبت میکنیم واقعا خواهیم را هم بگوییم که امروز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونم انسان آگاه بسازه به خصوص خانمان از حقوقشان رادیو هست و به خصوص رادیو شما است، رادیو آزادی که شما خیلی از ازدواج اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشم دید خودم هم میخوایم براتون بگوییم. شاید از این بودیم دخترهایی را که نامزد میکنن خانواده هایشان هستن از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو یعنی چرا مرد پرسان نکرد یا پسر باشه یا دختر میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم، شما چیزا میفهمیم، شما جوان هستین نمیفهمیم که تجربه ندارین قسم گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره، تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شدن. ما شاهد بودیم که خانواده ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن تا دخترشان شوهرشان جدا شده و یا که پسرانشان خانمایشان ایدا کرده به دلیل از اینکه گفتم مادر تو را یعنی به ما گرفته، ما یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، من کس دیگه را دوست داشتم و مایایی که من با کس دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم. امیدوارستم که به این وضعیت توجه شود. دیگه بسیار تشکر که بر من وقت دادین و دیگه میبخشین از اینکه من پشتو صحبت کردن نمیتونم، اما میفهمم یک کم تام دیگه من یعنی داری صحبت کردم.
ډیر زته مننه خو وخت لري ورز خپل درنو ملمنو ته پورسته کې په بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلارت کې د سلی اغلی ولی د حلارت کې د لشي چې بل اخره د جبري ودون څخه د مخنوي په برخه کې به تغلار چاره وکړول شي.
د حلار د فرد خرنولي د ټولنې پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو وینیتونو په دغه ټولو کې د عامه پوهاوي ته ډیر توجه کول او بیخی به اندازه در توجه کول پدی خاطر چې موږ یو جنگ ځپلی ملک هم یو و دغه ته کافی توجه کول او دا خلک چې په دغه سیمتو باندې ناشتي فردن پر چارواکو ته دوی څخه ډیره ګیله کیږي چې او ډیر توقو ځنې کیږي چې په دغه عرصه کې خپل رول فعال ولوبوي، ولی که دوی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکا باندې ناشتي دغه توقو ځنې کیږي چې دوی د خلکو حقوق هغوته وروپوي. په دې خاطر چې که نجلۍ په خپلو حقوقو پوه شي، یو مور په خپلو حقوق پوه شي، یو پلار په خپلو حقوقو پوه شي، دغه مسئله تر ډېره حده پورې حلیږي. بیا خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم تاوان لري. نو د حل لارې به دغه وي چې عامه پوهاوي ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډېره زیاته مننه ژوندیوسي اغلی خان، تاسو نه به هم پښتنو کوم چې بل اخره د حل لار اساس په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبریده پور باید د جبري ودونو د مخنیوي په برخه کې کار وشي.
ما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی ده، د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي، که چېرته عامه پوهاوی ته پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي او مکتب د تعلیم سطح د نوي ځوانانو د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي، نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د جبري ودونو مخنیوی کیدی شي. خو عامه پوهاوی د ټولو خلکو چې د دوی د خپل ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کی، که هغه دینی علوم وي که دنیوي علوم وي، د ټولو په اړه باندې باید عامه پوهاوی وشي، په مساجدو کې، په مدارسو کې، په مکتبونو کې، په ټولنو کې. کله چې امام غږېږي یا هم یو ملک غږېږي، نو باید چې دې شیانو ته چې دا مستقیم غیر مستقیم یو ځل د اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي، نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي، هغه کارونه له منځه ځي، هغه بې ځایه رسم رواج چې په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل د عامه پوهاوی لوړول زیاته وزن دا په ټولنه کې تر ټولو خره دي چې خلکو ته نه خبره ورسیږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم د دنیوي علوم دی که د ژوند ده یا د انسانیت خلاف.
ډېره زیاته مننه. هغه له بهرام پروسه کې یو دقه واخلو ورکو تاسو خپل نظر وړاندې کی چې حل لاره څه ده.
ډېره زیاته مننه. د حل لاره مسؤلیت د دولتونو دی، تاسو کوم نړۍ ته ډېر شي نړۍ کې په مخ تللي هېوادونه ټول په یو نظم کې حرکت کوو. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیق ته یو نظام اساسي قانون ولري او په اساسي قانون کې د اتباعو حقوق واضح شوي وي او قانون تطبیق شي. د قانون د لارې خلک دو ته متوجه شي، دا فکر کوم دا مشکل حل کیږي. چې څوک خلک په نظام کې ځان ونویني، په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي، دا فکر کوم دا ناخوالې زر نه ټولېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندوی صدرانو مینمالو دا چې موږ سره په خپرونه کې ګډون کوو. تر بیا خپرونې ښې چرې.
چل رازی 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 مینا دوخ